ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اوریدو ته زه او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ له تصفیه وروسته غواړي د هلمند نورې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې له شاعر او لیکوال اسماعیل اوبخیل لاروي سره پر ادبیاتو بحث کوو او شعرونه یې اورو.
سرودونه ازادۍ غږوي چاته کانکړي او شرنګا د زنځیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي محرومۍ چیرته روانې نقابونو، غمخوري ته نشته لار د عالمونو، موږ تاویږو لارویه تر نومونو.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې، او امریکا منلې ده چې ایران له اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دې سیستم د هلمند د ناوې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې مهم رول ولوباوه. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې پرون افغان هوایي ځواک 15 ځلې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مورچو حملې وکړې او تر سلو زیاتې حمایوي الوتنې کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوو هیوادونو د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادرشاه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر قزاقستان ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ سره وکتل.
د نوموړي سره خبرو اترو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مشترکې مبارزې د سولې او ثبات په ټینګښت، په ځانګړې توګه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو دوه اړخیز بحثونه وشول.
قادرشاه د غرض وویل چې قزاقستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره ژمنه وکړه چې د هیواد به په امنیت شورا او نورو نړیوالو مؤسسو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړي. د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د غوراوی جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه هم په پام کې لري. د افغانستان، سنگاپور، نیپال او ماليزیا د 19 کلنو د غوراوی جام سیالی پرون د افغانستان او ماليزیا په لوبه پیل شوه. افغان لوبډله په 8 وکټونو او 268 توپونو ماليزیا ته ماته ورکړه. لبلې خو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ دا بلنه منلې او ټاکل شوې چې د دریو هیوادونو د یو ورځنۍ سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 28 پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا حکومت پرون ناوخته تصدیق کړ چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بالستیک توغندیو د ازموینې او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هیواد بندیزونه دوام وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر ټرمپ کار پیل کړی، دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي اعتراف کوي دې موافقې نتیجه ورکړې او د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یې د ایران مخنیوی کړی. خو له بلې لخوا خو له بلې خوا ولسمشر ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او ویلې دي چې دا ډېره بده معامله به باطله کړي. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربان سره چې د روسیې او متحدو ایالاتو په موافقه نفس شوی مخالفت کړی. اسرائیل وایي دا اوربان به ایران ته دا امکان ورکړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اوربان چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکېچ د کمولو زونونه رامنځته کړي دي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې د راپور له مخې نتنیاهو وړمه ورځ په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته وویل چې دی له د اوربان سره مخالف دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له د اوربان سره ځکه مخالفت کړی چې وایي دا موافقه به په سوریه کې د ایران حضور پیاوړی کړي. او رسته خبر د ایران دولتي تلویزیون وایي چې په دې هیواد کې یو سرتیری پر خپلو ملګرو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې سرتیری وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ایران تلویزیون پرون همداراز وویل دا پیښه د تهران د لویدیځ په 100 کیلومترۍ کې د ابیک خارګي په پوځي اډه کې هغه مهال وشوه چې پوځیانو استراحت کاوه. ویل شوي چې حمله کوونکي عسکر ځان هم وشتای او ټپی شوی دی. د اسکر چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وروسته له دې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې چې د راپورونو له مخې صاحب منصبانو خپل ښار ته د ده د تبدیلۍ غوښتنلیک رد کړ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د نورو ناامنه سیمو د تصفیې پلان هم لري. د دې وزارت ویان دولت وزیري دا خبره پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا 9 میاشتو وروسته بیرته ونیوله. ښاغلي وزیري له اسمت څاروان سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د نیکه مرغه موږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوې ولسوالۍ کله ټول تحقیم شي او هغه تصفیه مکمل اجرا شي، زمونږ قطعات او جستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي، د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاصي کړي.
ناوه ولسوالۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیوله چې په یوه زغرواله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاس پرې ښکارېدل. څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوطه وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سږ کال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې موږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو، زمون قوتونو که څه هم هلمند وساتلو خو دومره قوت چې سږ کال زمون قوتونه لري پروس کال نه درلوده. سږ کال یو علت خدا دی چې زمون قوتونه کاملا اکمال شوي دي. د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده. هغه برخې چې کمزوري وي هغه تقویه شوي دي او د دې تر څنګ زمونږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، زمونږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بی پیلوټه کشپی الوتکو یو سیستم موږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بی پیلوټه الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغیزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمیر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بیرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکلا او سنگین ولسوالۍ له هم د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته راګرځوم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان په اړه د ټرمپ ستراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب په نوي بوتل کې. نېشنل انټرست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د هېواد لپاره د امریکا نوي جوړیدونکې ستراتیژي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن په پایل کې پر روان دوبی کې د مې د 1.5 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نه نیولې تر د څو نورو خونړیو حملو یادونه کړې، او لیکي چې یوازې په 30 ورځو کې لږ تر لږه 229 تنه ووژل شول. خو له دغه خونړي وضعیت سره سره د ټرمپ اداره په پام کې لري چې 2000 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي، او د دې تر څنګ هڅه کوي چې خپل ستراتیژي پراخه کړي. کوګلمن لیکي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړې د خبرونو سرټکي جوړ کړي، خو جوړېدون که ستراتیژي له دې هم مهمه ده. که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ په خرابېدونکي امنیتي وضعیت قابو کړي، دې ته اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په کې له 300 زیات امریکایي سرتیري دیرو، د یوازې 300 نور سرتیرو استول چې هغه به وکولی شي د دې هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي، د شک په سترګه ګوري. خو له یو لړ څرګندونو وروسته یوه مهم ټکي ته اشاره کوي، او لیکي که د امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، نو دغه سخت دریځ باید له خوږ ګوتې ونیسي. په دې معنا هغوی په هغه ځای کې وځپي چې ډیر خوږیږي، او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران یې پکې پټ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع د پام اړولې، او لیکي ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې اوږده جګړه د ملکي تلفاتو ریکارډونه ټینګوي او زیاتوي. ښایي په راتلونکو میاشتو کې شخړې له دې هم پراخې شي، خو په دې نږدې وخت کې د سولې د خبرو هیله نشته. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 2 زیات شوی، او ویل شوي چې که څه هم کابل کې د وروستیو خونړیو چاودنو له کبله ډیر ملکي وګړي وژل شوي، خو په ولایتونو کې تر اوسه د ولسي وګړو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله دوام لري. د ملکي تلفاتو زیاتوالی په 15 ولایتونو کې ثبت شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په خپره شوي رپورټ کې یو بل مهم ټکی دا دی چې په دې موده کې ښځو ته د تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یو ماموتو ویلي، د دغې کرغیړنې جګړې به انسانان پرې کوي، انسان وژنه ورانی او د کړاوونو دوام له اندازې زیات دی. نوموړی په تیره بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو په کلکه غواړي چې له یوې مخې وژنې او له اندازې زیات له چاودېدونکو موادو کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد اسماعیل لاروی سره مرکه اوري.
دا طبقه په داسې اتفاقي انداز باندې د دې ژوند نه بیان شوی چې هغه خزینه دي.
د ځوان شاعر محمود دلگیر شعر لنډ حکایت په خوست کې د نویو فرهنګي فعالیتونو په باره کې راپور که وقت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو که و رحمت الله افغان ده تیره اونه فرنگی خبرون راو روی.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معین فاضل سنچرکی د چنګاښ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس ته خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هوا درسنوی کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کې ښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري. د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت په اته جریبه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایی ژبه د بورسونو او د انستیتیوتونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انستیتیوتونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیګلوټی اسمن چې ولس کاله عمر لري، هر ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړو کې دبلې سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې دوه ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاري آلې په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه له اوږو واخلي. د دې پیغلوټي د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستې، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلورلو پیلېږي. دا یولس کلنه انجلی د یوې 15 کسیزه کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې دوه ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاد یوسي.
وقتی تا گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلا گیتاری باید بتوام استاز گیتار شد.
د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه انجونې دي چې په ښار کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه انجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو منبع بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نورو ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو معاش ورکوو. د تقریبا شپږو میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورونو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار رغول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هره ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلېږي.
په خوست کې د فرهنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرهنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعري سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي او نن سبا د تیاتر او سینما برخه ته توجه ډیره شوې ده. نوراله خوست از موږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وای چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوی دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي په خو د ادب په برخه کې شعر ته توجه کده او د ادبی دستور په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسن آزادۍ رادیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. په خو به فقط شعر او اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ د ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناسته کلیوي خو د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودي. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو، دریم مقام ګټله، دویم ګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچېری دې برخې ته زیات توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادر شاکورت او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهالې فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي، تر څو یو تصمیم ونیسي هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دې په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغېزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ آثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د ادری په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلي وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبی راډیوي مجله کې در سره میلمه کړی. دی تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو. ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بیلابیلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزیه راته ووایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دي څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کال کېږي چې شعر لیکو او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره. د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشوم توبه راهسی ور سره نو موږ هم مینه له ماشوم توبه راهسی وا او شاعری تر دنه کار کیږي چې شعر لیکو او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلاتو او طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب په شاعری راته وغږیږئ، کله داسې لومړنۍ شاعری کوله اوسنۍ شاعری کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعری چې ګورم او اوسنۍ شاعری چې ګورم ډیر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنی لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعری کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول قافیوار نظمونه هم لیکو او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعری کړې ده. او د معنی په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعری کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د په اصطلاح باندې د شعارو د چکچکو شاعري وه یا د شعارو د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر دپاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکنی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم. څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام. آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکونه او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، ګمراهۍ کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللې هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې. اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهېږم چې لاره نوره نشته او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی. آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډیر مدلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده. ګمان نه کیږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسو مانیز حالت یاد که په شاعری کې خلق جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته د شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مرات نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شعر موږ شعر نشو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول که چیرې مفاهیم پکې مرات نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسو یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو.
حرارت د عشق محسور پکې نه کړ سرد مهری وا زندگی د کتابونو تقاضی راغلی د نوی دو دینونو سړکې وکړې پخوانیو پر هرنو زندگی وا هدیره د ارمانونو دا لیکلي په لوحو دي د قبرونو لیونیو له درک پورته تزادونو ژوند را ساتي د زکومو له جامونو سرودونه ازادۍ غږوي چاتم کاڼکړي یو شرنګا د زنځیرونو پښتني قبیلې لا هم بکرې دي محرومۍ چیرته روانې نقابونو غمخوري ته نشته لار د عالمونو موږ تاویږو لارویه تر نمونو.
لاروی صاحب، تاسې ډیره شاعري کړې ده، د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې، د سرتیری ځانګړې نظمونه مو چاپ کړي، د سرتیری یا د دهقان دپاره تاسې څه شی لیکل؟ ولیم لیکل هدف څه شی د تا ویلې زه شاعري دپاره ادب لرم، هغه ادب کرا ته روښانه کړه.
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یوه داسې محرومه طبقه ده، داسې یوه قرباني شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي هماغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده. ما د سرتیری کوم ژوند چې ده، د کوم روحیات چې دي، د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و، د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره، د سرتیری انساني مینه، هغه عاطفه، د خپل اولادونو سره علاقه، هغه د ژوند او مرګ، دا ټولې کیسې پکې راغلې وې. او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډیر ځورېږي، ډیر دردیدلی دي او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي، خو دغه غریبکار یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده او دې ته په درنه سترګه نه کتل کیږي. همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډیر خبرې هم په دې شوې دي خو بیا هم محرومه ده، او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي. دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور، خپلې مور، خپلې مېرمنې، خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي، او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده له دې حالت راووزو، دا د جهالت او د نفرت او د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو، او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري، یو انسان ته پکار ده همدغه ژوند ته راوګرځو، او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو او دا حقونه ور په ځای کړو.
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم درنه اورو، ځکه زموږ وخت کم دی او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي، یا ډېرې خبرې ستا ستا سره په شاعري وکړو بیا به په بله مرکه کې کوو، خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته ووایي، هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي، او هدف دې راته روښانه کړي. شاعری پاره ستاسو ویلې مانیز حالت ته لاړ
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعری ما بیله کړې ده، د کپرستان په نوم باندې په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده، په قبر کې یو ژوند ده، د دوی ټولې چیغې تربت دي، د دوی ټول پر یادونه تربت دي، او په هیڅ وخت کې زموږ مور و خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې، او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي، حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده، دا موږ نه دي ورکړي. نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده، په ډېر بد حالت کې. د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږي، خلک یو څه عاطفي شي او له خپل همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي، په دې اړه ما شاعري کړې ده او همدا ده. نو یو لنډ نظم به ووایم چې د قبرستان لومړی نظم ده. لومړۍ شپه مې د انسان په نوم شروع کړه، توره شپه مې را نازله په تندي دام، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حقه، مور مې کړې نن څه بل شانته به دیدام. لومړۍ شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه، چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي، د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور به لعنتي په دې سبب وي. لومړۍ شپه ده او د قبر عذاب داسې په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حقه، دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډیره مننه لاروی صاحب له دې نه سي ازادي راډیو ته د وخت ورک. مونږ تانه بیا مننه کوو او دا تمه لرو سي پراتلونکي کې هم د ازادي راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تاسو سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپا نشنا لتا هم مننه او له ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډیره مننه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی وږم سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا د داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ور لغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی یې نه و. مشر لور یې اسانتینا نومېده او کشرې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر په قهر کېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا کودل چې چارې سمې روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او پسری باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې پسره چوکۍ باندې ناست ولید، مشرې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوې دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، کوسه د نور کله غونډې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لخکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لخکرو قومنده می چاته وسپارم. مشره ورته وویل: پلاره، زبستا د اسکرو قومندان شم. زه چې ستاد ټول کور او دربار چاري سمبالوم، ستاد لخکرو مشري به ولې ونه شم کړای. پاچا وویل: ته کم عقلی، د لخکرو مشري د خزو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، تو خو می یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضی شو، خو شرط یې ور باندې کې خو چې د لخکرو د مشری په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې کدی د ښځو غاړه وکړه، سمدستی به لخکر پرېږدي، کور ته بستنه کې. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یبه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو کې هغه کله هم ولید چې د خزو چاري کوي، سمدستی کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې اغوستې وي، په یو اړخیز سین باندې کېناسته. داسې چې دواړه پښې ولور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباری سړی آسیې څنګ ته ځغلېده. لخه مزل وروسته د کڑکو یو ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، کوم کور دلته نږدې وی؟ د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباری سړی تونینو ور باندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې کله هر خزینه خو یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د خزو د کار د څرخی خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه را واړول او ټول لهکر بیرته را پڅټ شو. د مشر شاهزادګۍ لستنېدو وروسته کشر شاهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته وی ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوز قومندانی په غاړه واخلم. پلار یې ور باندې چیغه کړه: نه نه، زر زلنه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شي. کشره یې لورو پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه. زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شي. پاچا راضی شو او فنتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې را واخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. توني نوې څنګه ته پخپل آسروان وو او نور لهکر ورپسې وو. دوی چې د کڑکو زنګلته ورسېدل تونینو غوګونه څکړل چې شاهزادګۍ ته دلته د خزو د ژوند خبرې ور یادې نشي. خو له زنګله پورې وتل مګر له شاهزادګۍ داسې خبره وانه ورېده چې د خزو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شاهزادګۍ وویل د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فانتا سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فانتا ورته وویل زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی. ورته ویې ویل مورې ما د دښمن د قواوو قومندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نری آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل وسله کوټ ته یې بوزه، که په رښتیا ښځوي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فانتا وسله کوټ ته بوتله. فانتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې یې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی. ویې ویل مورې میلمه خو له وسلو سره داسې پوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شاهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې یو یا سمن ګل راوشکاوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی. ورته ویې ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه وو نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه وو غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه وو نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایه چې نه. زلمی پاچا فانتا ته د لامبو وویل او فانتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لامبو ډیره خوښیږي خو اوس نه وخت دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فانتا له ځانه سره راوستي سړي تونی توته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فانتا چیرو زه د مارک په بستر پروت يم او غواړم تر مارک د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وېستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل لکه راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربې اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راسه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربې نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی وو. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کوو چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلی وو، ته راشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډیر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنی په دوست بدل کړ. دې لا خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی وو د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوئ. واده جوړ شو، دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار لمړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړې لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې یې وکړي او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته را اړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشي، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون سوچې د ادبیاتو محصلې وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې. پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نوم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنی میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکونو کې از مالوی لاس چې دلته هغه میرمن بهیر و چې ما د پاره یو غټه دروازه واغځي کې د میرمن بهیر غړو سره تشویق کړم. کله چې زه په کابل پانتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزین فارغه شوې ده یو ورځ ما یو لیکنه کړې وه او استاد ته مې ورکړله او استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپور چې ده لیکنې کوي مې هغه ما ته وویل چې کوای شي میرمن بهیر ته راشي میرمن بهیر د مرسته کې تاسو سره کومک کوای شي. نو مینا نظرې چې زما صنفې د هغه د مخکې نه بهیر ته تلله نو هغې سره زه په مړیکې کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه هغه ورځې ما ته وښودله بیا ورغلو نو مار ته بهیر ته بیا ده چې ما خپله یو لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کړه یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اولې ماته دومره خوند نه کړه کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي بل وار لیکنه نه کوي وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي تاسو د خفګان احساس وکوئ بیا ووایئ چې نه زه نورې لیکنې نه کوم نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه هغسې کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغب ځان کې عملي کوم ځکه څوک چې نقد پذیر هغه طبعا یو څه ته رسوي یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و مطالعه مو ورته لرله یعنی له پخوا نه ورته اماده وی که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم کله چې د مکتب دوران کې وم خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و چون کانکور طریقه ورغلم اوله مې دونه شوق نه درلوده بې چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې صنف یم د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو ولې ځینې شمل کړای په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم او زما پلار هم ویل مستاسو د پیاتې باید یو څه ولیکي
تاسو د نثر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر بخښي
ولې نه زما د نثر عنوان دی قسمت. ټلیفون ته زنګ راغی زړه نظری پورته کړ ولې سلام مهرباني سلام څنګه یې مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی تا سره مې کار و وایه څه کار ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې دې ته ګوره احسان مې هم در باندې کړی غرور هم ته کوې د څه احسان د مینې احسان هغه څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله که نه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابه و بختوره وې چې زه وم نه نو تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی اها مننه نانو ما څه خراب کړی تاسو نجونو د چا په خو هم نه خبر ریښتیا تا داسې څه را سره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول آخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې را واړه او راته ویې ویل ودرېده زما خوار قسمت.
ډیر زیات ښایسته نثر و وقن د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي هغو سره ډیر مطابقت کوه. لالپورې که تاسو راته ووایئ چې په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وسته یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو دیم هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوند راکوي کوشش کوم چې د دوی په لار باندې په خاکی د مو د دوی لار ونیسم.
ما چې تاسو نسلونه ولیدل سناسه مطالعه کړل په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخستې دي، یعنی لنډکی نسلونه ورته ویلی شو. څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکړي؟
مخکې چې اوږد نسلونه یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نسلونه ما مخکې نه لوستلې، اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لاند لاند نسرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږدنه لیکنه ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لاند نسرونه لیکلي دي، یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
زما لاند نسرونه چې ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راو باسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینې مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپل ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسلونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح. دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته بد پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیه خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپلو شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
اسم زخمی و د دارو گزار پر ولګید، حسم زخمی و د دارو گزار پر ولګید، ستا تګ یو زلف باد سکه شهر پر ولګید. او نوري بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، نوري بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، واه زړه د ستا د غتازه زار پر ولګید. د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، گزار پسترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي می ترې خاب پزان کې وساتلو، د زړه ورغوي می ترې خاب پزان کې وساتلو، ل یو حسن نراوته تار پرې ولګېد. شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدلې خار پرې ولګېد. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښ کرانه لاړه یار پرې ولګېد. Thank you.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.